آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا طالبانو د هلمند په ولایت کې 12 ماین پاکونکي وجلی دي. د امریکا کانګرس ته دفاعي لګښت بودیجه منزور کړه او د انډونیزیا په جاوانو می مهم ټاپو کې د ځمکه د خویدول کبله اته تنه وجل شوې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زئی او حسی بلکوزه د دې وخت د خبرونو سره درته هرکلی وایو. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې په نوې کابینې کې به دوګونی تابعیت لرونکو وزیرانو ته د باور رای ور نه کړي. په دې حق لپاره رپورت او نور تازه رپورټونه د خبرونو نه روسته واوري.
طالبانو د هلمند په ولایت کې 12 ماین پاکونکي وجلی دي. د رسیدلو رپورټونو له قراره وسلوالو طالبانو نن غرمه د هلمند ولایت د شوراب میدان او د نادیالي د ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې په ماین پاکونکو حمله کړې ده. 12 ماین پاکونکي وجل سوي او 12 تنه نور زخمیان سوي دي. د هلمند والي نطاق وایي څو کسه وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره او په ماین پاکونکو باندې حمله کړې ده. د ماین پاکونکو د شورا باونه دلی د ورسوالۍ ترمن سیمه کې ماینونه پاکول چې حمله پر وسپور پولیس وایي چې دوی پر برید کوونکو حمله کړې ده. څلور تنه یې پکښې وژلي دي او درې تنه نور یې ژوندي نیولې دي. دغه راز افغان پولیس وایي چې وسلوالو د افغانستان د سترې محکمې یو لوړ پوړي غړي وژلي دي. دغه پیښه نن د شنبې په ورځ د کابل ښار په اطرافو کې هغه مهال لامنځته شوه چې د سترې محکمې د دارالانشا رئیس عتیق الله رؤفي د خپل کور څخه د راوتلو په حال کې و. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي، خو دا یعنی دي ویلي چې دا برید یې ولي کړی دي. همداشان نن په کابل کې د دفاع د وزارت پر یو بس موټر باندې برید سوی دي. د تلفاتو دقیق شمیر لا معلوم نه دي. طالبانو پر ټویټر باندې د دې حملې مسؤلیت اخیستی دي. طالبانو په دې وروستیو څو اونیو کې خپله پاملرنه کابل ته اړولې ده او د روانې میاشتې د مخکې چې بهرنی ځواکونه د افغانستان څخه وځي خپل حملو ته زور ورکړی دي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان رسنیو او مدني ټولنې ته ګواښ کړی او ویلي دي چې بریدونه به پرې وکړي. مدني ټولنې او رسنیو وایي چې د طالبانو د ګواښونو دلیل د دغو بنسټونو څرګندول دي چې د عامه خبرتیا په برخه کې لري. د دوی په وینا کې طالبان داسې بریدونه وکړي د هغوی په وړاندې به د خلکو کرکه زیاته شي. طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره رسنیو او مدني ټولنې ته خبرداری ورکړې ده چې په دغه بنسټونو باندې به د اسلامي او شرعي ارزښتونو ضد فعالیتونه او د بې حجابۍ فساد او فحش او ترویجولو په خاطر بریدونه وکړي. خو د خبریالانو څخه د دفاع د بنسټ رئیس صدیق الله توحیدی وایي طالبانو د مخه هم په عامه ټولنو کې په خبریالانو باندې بریدونه کړي چې د جرنلستانو د مړینې او ټپي کېدو سبب شوي دي. ښاغلی توحیدی وایي چې د طالبانو دغه عمل د هغوی په وړاندې د ولس کرکه زیاتوي. د بیان د ازادۍ او د مدني ارزښتونو د اصل نه منل د دې ډلې د مشخصاتو څخه دي او هغوی دغه عمل ته دوام ورکړي دغه ستره اشتباه وکړي او د خلکو او د هغوی ترمنځ واټن به زیات شي.
په بګرام کې د امریکایانو غټ زندان وتړل سو. افغان دولت وایي دا کار له افغانستان او امریکې د امنیتي تړون پر اساس ترسره سوی دي. په دغه زندان کې یو شمېر ساتل سوي بندیان افغان دولت ته سپارل سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په بګرام کې خپل وروستی زندان وتړي او هلته شته زندانیان افغان حکومت ته وسپارل. پنټاګان افغان دولت ته د بګرام د زندان د کامل مسؤلیت د سپارلو په وخت ویل خپل نظارت خانه یې وتړله او نور په افغانستان کې زندان او زندانی نه لري. ایران د امریکا لخوا دا کار هغه مهال در سره کیږي چې د مخه تر دې د امریکا سنا مجلس د امریکا لخوا د بندیانو د شکنجې په اړوند یو راپور خپور کړی وو او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له افغان زندانیانو سره د امریکا د استخباراتو بد او له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی وو. د ولسمشر بیان نظیف الله سالارزی ویل د یاد سوي زندان تړل د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوي امنیتي تړون پر اساس ترسره شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته د مورګو د امریکا کانګرس د دفاعي لګښت بودیجه منزور کړه. دغه لایحه چې 1550 میلیارډ ډالر ده پرون د جمعې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس لخوا په اکثریت منزور شوه. یاد شوی لایحه یو نه مخکې د استازو د مجلس لخوا منظور شوه. اوس به دغه لایحه د ولسمشر اوباما لارې توشیشي چې قانوني بڼه غوړ کړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د استازو د مجلس لخوا د هیواد د لګښتونو د 1.1 تریلیون ډالرو د بودیجې د منظورولو هرکلی کړی دی. دا بودیجه د 2015 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې د فدرالي حکومت د لګښتونو دپاره ده. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وینا وکړه. ویل چې دی هیله لري دا بودیجه به د سنا مجلس چې اوس غور پر کوي هم منظور کړي. د سنا مجلس په محلي وخت نن د شنبې د ورځې تر نیمې شپې پورې وخت لري چې د بودیجې دا لایحه منظور کړي چې د حکومت د یوې برخې د بندېدو مخنیوی وکړي. په عین حال کې ښاغلي اوباما هغه د دوو ورځو د دوام پرېکړه لاسلیک کړه چې د کانګرس د دواړو جرګو لخوا منظور شوې وه چې حکومت د شنبې تر ورځې پورې تمویل کړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ټولو امریکایانو نه غواړي چې د وسلوال پوز د ښځو او نارینه وو د قربانیانو قدر دی وکړي چې د هیواد لپاره یې ورکړي دي. ښاغلي اوباما دغه خبرې نن د شنبې په ورځ خپل په هفته ییزې وینا کې وکړي او زیاته کړه چې په امریکا کې د وسلوالو قواوو نه زیات هیڅ زیاتې قربانیانې نه دي ورکړي. ولسمشر اوباما وویل چې هغه به د امریکایي ځواکونو سره د نیوجرسي ایالت په یوه نظامي اړیکې وویني. ښاغلي اوباما زیاته کړه چې زیاتې لارې چارې شته چې موږ خپل د پوځیانو د هغوی د کورنیو او د متقاعدو پوځیانو قدر وکړو. ښاغلي اوباما خلک تشویق کړل چې د joiningforces.gov ویب پاڼې ته دې ورشي او د پوځیانو د خدماتو نه دې مننه وکړي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتونه هڅه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د دولت کېدو د وړاندیز پر سر له مقابلې نه ډډه وکړي. هغه دا خبره په ملګرو ملتونو کې د یو دولت په توګه د فلسطین د منظوري په اړه غونډه کې وکړه. ښاغلی کیری وایي هغه په روم کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د دوشنبې په ورځ ګوري چې د ملګرو ملتونو لخوا د فلسطین او اسرائیلو د جنجال په اړه پر امکاني قطعنامې باندې خبرې وکړي. په دې قطعنامه کې په رسمي بڼه د یو دولت په توګه د فلسطین د پیژندل کېدو ملاتړ هم شامل دی. اردن د یو داسې پرېکړه لیک مسوده خپره کړې ده چې پر ملګرو ملتونو باندې غږ کوي چې د فلسطین دولت کېدو ملاتړ دې وکړي. خو اسرائیل د فلسطین سره سولې د موافقې نه پرته د دې ډول ګامونو د اوچتولو سره خپل کلک مخالفت څرګندوي. جان کیری هڅه وکړه چې د دواړو خواوو ترمنځ سوله وکړي خو دا هڅې د اپریل په میاشت کې ناکامه شولې.
د غزې په تړانګه کې د جمعې په ورځ په چاودنه کې د فرانسې یو کلتوري مرکز ته زیان رسیدلې دی. په دې چاودنه کې تر اوسه پورې د یو فلسطینی پولیس د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. منابع وایي د چاودنې علت نه دی معلوم، خو د فرانسې د کلتوري مرکز د ودانۍ یو دیوال چې د فرانسې د حکومت دپاره د کونسلګرۍ په توګه ترې کار اخیستل کېږي نړېدلی دی. فلسطینی چارواکو د ودانۍ شاوخوا زیات شمېر پولیس وګمارل او د پیښې د علت معلومولو په اړه تحقیقات وکړل. د اکتوبر د میاشتې راهیسې په دې سیمه کې د دویمه چاودنه ده.
د اندونیزیا په جاوا نومې مهم ټاپو کې د مځکې د ښویېدو له کبله 8 تنه وژل شوي دي او د 100 نه زیات لا درکه دي. خیریه کارکوونکي د مړو د موندلو دپاره مرستو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې د مځکې د ښویېدو پیښه د جمعې په ورځ د جاوا نومې ټاپو په جمبلینګ نومې کلي کې د شدیدو بارانونو نه وروسته رامنځته شوه چې له کبله یې شاوخوا 115 کورونه له ځانه سره وړي دي. په اندونیزیا کې د بارانونو موسم پیل شوی دی چې هر کال یې د شدیدو بارانونو او سیلابونو په ترڅ کې د مځکې د ښویېدو د پیښو خطر رامنځته کیږي. د نړۍ د چاپیریال د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو خبرې د جمعې په ورځ خپلې وروستۍ ورځې ته رسیدلې دي، مګر دا لا هم معلومه نه ده چې شتمن او نیستمن هیوادونه به وکړی سي چې هوا ته د کاربن د ګاز د خپرېدو په کمولو کې موافقې ته سره ورسیږي که نه. په هوا کې د مضرو ګازونو کمول چې کوم کوم هیوادونه به دا کار په څومره کچه په غاړه اخلي تل د جنجالونو او اختلافونو سره مخامخ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې په نوې کابینه کې به دوه ګونې تابعیت لرونکو وزیرانو ته د باور رای ورنکړي. اکرام شینواری د سې رپورت را لګلې.
د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان جمهور رئیس نه غوښتي چې دغه جرګې ته د نوې کابینې د غړو د معرفي کولو په وخت د دوه تابعیت لرونکو وزیرانو د ورپېژندلو نه ډډه وکړي. د ولسی جرګې غړو دا پریکړه نن د شنبې په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې چې د نوې کابینې په سر د بحث لپاره جوړه شوې وه د رایو په اکثریت وکړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دغه جرګې د نننۍ ورځې د غونډې د پریکړې د اعلان په وخت ویل چې دا جرګه به دوه تابعیت لرونکو نومول شوو وزیرانو ته د باور رایه ورنه کړي. ابراهیمی ویل د شپږو مخالف رایو پرته د رایو په اکثریت تایید شوه چې دوه تابعیت نشي کولی چې وزارت ته کاندید شي. ابراهیمی ویل چې د دوه تابعیت کاندیدانو د اسنادو پلټل د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون کار دی. د ولسی جرګې دغې پریکړې د اعلان په وخت یو شمېر وکیلانو د پریکړې په پلوۍ د خبرو په وخت ادعا وکړه چې په تیرو 10 کلونو کې په حکومت کې ډېر غبن او فساد په هغو وزارتونو کې لیدل شوی چې وزیرانو یې دوه تابعیتونه لرل. همداشان دغو وکیلانو ویل چې په تیرو 10 کلونو کې لیدل شوی چې کله دوه تابعیت لرونکي وزیران د فساد په باب په هغوی د لګېدلو تورونو سپینوي دپاره محکمې ته راغوښتل کېږي، هغوی د خپلو بهرنیو تابعیتونو نه په ګټې اخیستو محکمو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې افغانان کولی شي چې د افغانستان د تابعیت تر څنګ بهرنی تابعیت هم ولري. د افغانستان ولسی جرګې دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لا هم د نوې کابینې جوړېدو په سر په سلا مشورو بوختي. د افغانستان جمهور رئیس د جمعې په ورځ د دیني عالمانو، قومي مشرانو، ملي شورا یو شمېر غړو او یو شمېر مخورو یوې غونډې ته په ارګ کې په وینا کې وویل چې تر راتلونکو درې اونیو به نوې کابینه ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره واستوي. د افغانستان جمهور رئیس د رسنیو دفتر نه یو خبر شوی بیان وایي چې جمهور رئیس غني دغې غونډې ته ویلي چې اوس یې خپله پاملرنه د افغانستان کورنیو مسلو ته اړولې ده. د ارګ په دغه بیان کې د جمهور رئیس غني له خولې ویل شوي چې اوس چې موږ د نړیوال ټولنې لخوا د ملاتړ د دوام ډاډ ترلاسه کړ، تمرکز مو په کورنیو چارو دی او په راتلونکو درې اونیو کې به د کابینې نوي غړي هم معرفي شي. افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس تېره اونۍ لندن کانفرانس کې د ګډون په وخت په څلورو اونیو کې د نوې کابینې جوړېدو وعده کړې وه. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د کابینې د ځنډ یو علت د دوه ټیمونو ترمنځ په کلیدي وزارتونو د نظر اختلاف ګڼي او وایي چې لومړی جمهور رئیس او اجرایي رئیس په خپلو کې د وزارتونو په ویش لا په بشپړه توګه سلا شوي نه دي او د بلې خوا بیا دوه ټیمونو ترمنځ په ټیمونو کې دننه د څوکیو ویش هم د کابینې جوړولو کار د ځنډ سره مخ کړی دی. سید حسین علیمی بلخي چې د ډاکټر عبدالله لارخه د کابینې جوړولو په سر په خبرو کې برخه لرله، امریکا غږ ته ویل چې د تیرې ورځې را په دې خوا دواړه خواوې د وزارتونو لپاره د وزیرانو د نومونو په سر سره په خبرو بوختي.
رایزنی سر اسامی و افراد شروع شدن.
بلخی ویل اوس د وزیرانو په نومونو بحثونه روان دي چې انشاءالله د دې اونۍ تر پایه به ولسخه خبر واوري. د اوږدو ټاکنیزو جنجالونو وروسته جمهور رئیس غني او اجرایي رئیس عبدالله د ملي وحدت د حکومت په سر موافقې ته ورسېدل او جمهور رئیس د لوړې د پورته کېدلو په وخت په دوه میاشتو کې د نوې کابینې جوړېدلو وعده کړې وه، خو اوس د دغې وعدې نه نږدې 15 ورځې اوښتې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
په هلمند کې وسلوالو طالبانو د ماین پاکونې په یو ډلې مرګانۍ حمله کړې او 12 تنه ماین پاکونکي وژلي. په همدې مهال بیا افغان نظامیانو د ماین پاکونکو د جګورلو په ځوابي عمل کې درې تنه برید کوونکي وژلي. عزیز الله پوپل د کندهار نه رپورټ را لېږلی.
د امریکا دفاع وزارت وایي په بګرام کې خپل وروستی زندان وتړه او هلته شته زندانیان افغان حکومت ته وسپارل. پنټاګون افغان دولت ته د بګرام د زندان د کامل مسؤلیت د سپارلو په وخت وویل خپل نظارت خانه یې وتړله او نور په افغانستان کې زندان او زندانی نه لري. ظاهرا د امریکې لخوا دا کار هغه مهال ترسره کیږي چې د مخه تر دې د امریکې سنا مجلس د امریکې لخوا د بندیانو د شکنجې په اړه یو راپور خپور کړی و او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له افغان زندانیانو سره د امریکایي استخباراتو بد او له تاوتریخوالو ډک چلند غندلی و. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی وای د یاد زندان تړل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوی امنیتی تړون پر اساس ترسره شوی دی.
طبق توافقنامه امنیتی که افغانستان با ایالات متحده امریکا داره و همچنان با جانب ناتو، بعد از ختم سال 2014 هیچ کس در داخل خاک افغانستان حق ندارن که
د هغه امنیتی تړون پر اساس چې افغانستان یې له امریکا او ناتو سره لري د 2014 کال تر پای وروسته هیڅ بهرنی حق نه لري چې په افغانستان کې زندان جوړ کړي، سوک بندیان کړي او یا به له اجازه د کوم افغان کورته ورنه نوزي.
سلارزه منی چې د دغه زندان شته زندانیان افغان چارواکو ته سپارل شوی، خو د دغه زندانیانو د شمیر او هویت په حق لا سنوي. خو د بګرام په زندان کې د شته زندانیانو د دوسیو د څیړلو د مخکینی کمیټه غړی عبدالشکور دادرس وایي د بګرام د زندان مسؤلیت ډیره موده پخوا افغانانو ته سپارل شوی و او د امریکایانو اوسنی ادعا ښایي په بګرام کې د کومپل زندان په اړوند وي.
اصلا زندان بګرام وخت و قبلا به تصرف نیروهای افغانی بودن و از سالها میشه که تحت تصرف وزارت محترم دفاع ملی قرار دارد.
د بګرام زندان ډیره موده مخکې افغان چارواکو ته سپارل شوی و او کلونه کیږي چې د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې دی. له دې ښکاري چې ښایي امریکایانو په بګرام کې کوم بل پټ زندان درلودلی چې اوس یې د تړلو اعلان کړی، خو که د دوی مقصد د بګرام زندان وي هغه اصلا امریکایانو پورې اړه نه لري او د دفاع وزارت د رسمي تشکیلاتو یوه برخه ده.
د دادرس په وینا امریکایانو یو کال د مخه دا اعلان کړی و چې په افغانستان کې زندان نه لري او د چا د نیولو هڅه هم نه کوي، نو ځکه خو د بګرام زندان په اړه یې دا اعلان ناسم ګڼي. له دې سره سره دادرس دا هم وایي چې د روان کال په پیل کې په قندار او هلمند کې هم داسې زندانونه لیدلي ول چې د بهرنیانو لخوا به اداره کېدل، خو د یو کال را په دې خوا په دې باور و چې نور په افغانستان کې د بهرنیانو تر کنټرول لاندې زندان نشته. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال د امریکایانو لخوا د بګرام زندان تړل ښه انګیري او وایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوي امنیتي تړون ښه عملي کېدنه ښیي. د لال ګل په وینا کې دی چې د بګرام زندان د امریکا لخوا د بندیانو د شکنجې په اړه د سنا د خپور شوي راپور پر اساس تړل شوی وي.
زموږ په اند باندې دا زندان مخکې تړل شوی دی او باید هیڅ دغسې یو زندان په افغانستان کې شتون نه درلودلی. متاسفانه چې د افغانستان د حکومت تنبلي یا د هغې سرزوري به وبولو چې دوی په یو هېواد کې چې هلته قوانین او اساسي قانون او نور قوانین شتون لري او دوی یو خودسرانه زندان او نور زندانونه فرعي درلودل، دا د افغانستان د قوانینو ته د احترام نه و. نو په دې خاطر باندې د دغه زندان بندیدل دا یو ښه قدم دی او باید دا زندان نه اوس باید پخوا بند شوی وی. موږ د بندېدو حمایت کوو او د دې حامیان.
ځینو امریکایي او نړیوالو رسنیو د بګرام زندان ګوانتانامو او ابو غریب زندانونو ته ورته ځای ګڼلی و او هلته یې د بندیانو د شکنجې پیښې هم ذکر کړې وي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ښاغلي کرزي لخوا د دغه زندان د بندیانو د دوسیو د څیړلو هیئت ویلي و چې د دغه زندان نږدې 2500 تنه ورسره د خپلو محکمو د ځنډېدلو په اړه خبرې کړې وي او دای هم ویلي و چې د خپلو دفاع وکیلانو سره د خبرو نه منع شوي دي. بھارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، تاسو په بګرام کې د امریکایانو د یو غټ زندان د تړلو په حق له دغه رپورټ واورېدو چې بھارت صابر را لېږلو. اوس ته عزیز الله پوپل رپورټ ته پام وکړئ. وای په هلمند کې وسوالو طالبانو د ماین پاکونکو په یوې ډلې مرګانی حمله کړې او 12 تنه ماین پاکونکي وژلي دي.
دولس واړه وژل شوي ماین پاکان د سټانګلینګ په نوم د ماین پاکۍ د یوې ادارې کارکوونکي دي چې درې نور همکاران یې په نننۍ پیښه کې ټپیان شوي هم دي. له دې سره ترڅنګ افغان قواوو د ماین پاکانو څخه په دفاع کې درې تنه وسلوال برید کوونکي وژلي او څلور تنه نور یې ژوندي یرغمل کړي. پیښه د لشکرګاه په شمال کې د شوراو پوځي اډې او ندلی ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې پر سر د ترخک په سیمه کې رامنځته شوې. د هلمند والي ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې وسلوالو موټرسایکل سپرو د مرګونی حمله نن غرمه مهال پر ماین پاکانو کړې. د زیاتوي چې ماین پاکان د کار په جریان کې و چې تر هدا پلان راغلل.
السلام علیکم،
تروس لا څرګند نه دی چې دغه ماين پاکانو د دولت د وسلوالو مخالفینو لوري تازه شول سوی ماينونه لمنځوړل او کده شوروي د يرغل د محل پاته ماينونه خو شاغلی ځواک وایي چې ماين پاکانو د ملکی خلکو د ژغورل لپاره تر ټولو مهمه دنده مختوړل او د هغوی د کار په پایله کې د عامو خلکو ژوند ژغورل سوی دی. په افغانستان کې لا هم د شوروي د يرغل د محل پاته ماينونه د ګڼو افغانانو ژوند ګواښي، خو د دولت وسلوال مخالفین هم ماينونه د وتر ټولو پیچلي جګړیز تکتیک په ډول کاروي چې د بشری پالینو او حکومتي مامورینو په وینا لوی برخه قربانیان ملکی کسان دي. د هلمند تر دې پیښې مخکې هم وسلوالو طالبانو په غزنی او کندهار ولایتونو کې څو ځله د ماين پاکي چمونه تر بمی چاودنو او وسلوالو حملو لاندې راوستي، خو د دې تازه پیښې په اړه کوم تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په پکتیکا کې د تجارتي مالونو د باروړونکو موټر چلوونکي وایي چې د جنوبي وزیرستان خلک د دغې لارې د مالونو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی د افغان حکومت د دغې ستونزې د حل غوښتنه کوي. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ را لېږلی.
په پکتیکا ولایت کې د سوداګریزو مالونو د باروړونکو موټر چلوونکي د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د جنوبي وزیرستان له لارې د سوداګریزو مالونو پر انتقال د لګول شوي بندي ستونزه هواره کړي. دغه موټر چلوونکو له شاوخوا دوه اونیو راهیسې پر تجارتي مالونو بار سلګونه موټر د پکتیکا په مرکز خرنه کې درولي او وایي چې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته پراته وزیر ورته د ور اوښتو اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې د وزیر قوم کراچۍ او یا له هغه ځایه افغانستان ته د جنوبي وزیرستان له لارې باروړونکو موټرو ته د تیرېدو اجازه ځکه نه ورکوي چې د هغوی په پرتله د افغانستان د موټرو شمیر څو برابره زیات دی. موټر چلوونکي له افغان دولته غوښتنه کوي چې دغې ستونزې ته د حل یوه اساسي لاره بیا مومي. دوی زیاتوي چې د موټرو د درېدو له ورځې بیا تر ننه یې ډېر مالي نقصان کړی دی.
موږ د دولت نه دا خواهش لري، د والی صاحب د هغه نه د حضور نه چې موږ ته د پاکستان د حکومت سره دا خبره شریکه کړي چې دوی موږ ته راوغواړي، موږ دا مشکل حل کړي.
حق غواړو چې د ترانسپورټ مسله د دولت یې حل کړي. کچیر ته دغه خبره حل نشي تر یو وخت پورې به موږ دلته ولاړو، موږ د دغه ځای نه ندرې. می
د شمیر له مخې ویل کېږي چې د ډیورن کرښې د غاړې ته د باروړونکو موټرو شمیر تر زرو زیات دی او د جنوبي وزیرستان د خلکو باروړونکي موټر د 200 په شاوخوا کې حساب شوی دی. د ترانسپورت مسؤلین دغه مسله د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو ترمنځ رامنځته شوی مشکل بولي، خو موټر چلوونکي وایي چې دا یوه ترانسپورتي ستونزه ده او د حل کولو مسؤلیت یې دولت پر غاړه لري.
موږ لاړو ترانسپورت ته او په ترانسپورت کې ولیکل چې دغه مقصد نمبر چې کوم دی دا په کومي لحاظ باندې نه دی، بلکې مقصد دا په نمبر خبره ده، په کومي لحاظ باندې دا نه کیږي چې مقصد څوک د په کومي لحاظ باندې مقصد موټر پاس کی.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې پر تجارتي مالونو د بار ولاړو موټرو چلوونکي ګواښ کوي چې کاري ترانسپورت د اصولو پر بنسټ ورسره سم چلند ونه شي نو دوی به هم په ورته عمل لاس پورې کړي. کشمیر خان د پکتیکاری ترانسپورت عمومي مدیر دی. هغه ویلی چې یادې رامنځته شوې ستونزې ته د هواري لار موندل د دوی له وس پورته کار دی، خو د افغانستان د ترانسپورت له وزارت غواړي چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د پکتیکا ولی محیب الله سمیم له امریکا غږ سره په خبرو کې دغه یوه عادي موضوع وبلله او له دې پرته یې پر نورو جزئیاتو سربیره د حل کولو په اړه هم کوم څه ونه ویل. سوداګر وایي چې د سوداګریزو مالونو د واردولو او یا بهر ته د وړلو لپاره یې یاده شوې لار ځکه غوره کړې چې د نورو لارو په پرتله د پاکستان تجارتي مرکز کراچۍ ته لنډه او اقتصادي تمامېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
اوریدونکو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
طالبانو د هلمند په ولایت کې دولس ماین پاکوونکي وژلي دي. همدغه راز افغان پولیس وایي چې وسله والو د افغانستان د سترې محکمې یو لوړ پوړي غړي وژلی دی. دغه پیښه نن د شنبې په ورځ د کابل ښار په اطرافو کې هغه مهال رامنځته شوه چې د سترې محکمې د دارالانشا رئیس عتیق الله رؤفي د خپل کور څخه د راوتلو په حال کې و. طالبان د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. همدغه راز په کابل کې د دفاع د وزارت پر یو بس موټر باندې هم برید شوی دی. د تلفاتو دقیق شمېر لا معلوم نه دی. طالبانو پر ټویټر باندې د دې برید مسؤلیت هم اخیستی دی. دا سیال کې چې طالبانو د افغانستان رسنۍ او مدني ټولنو ته ګواښ کړی دی او ویلي دي چې بریدونه به پرې وکړي. مدني ټولنې او رسنۍ وایي چې طالبانو د ګواښونو دلیل د دغو بنسټونو څرګند رول دی. په بګرام کې د امریکایانو غټ زندان وتړل شو. د امریکا کانګرس د دفاعي لګښت بودیجه منظور کړه. دغه لایحه چې 550 میلیارد ډالر د پرون د جمعې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس لخوا په اکثریت دره منظور شوه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د استازو د مجلس لخوا د هیواد د لګښتونو د 1.1 تریلیون ډالرو د بودیجې د منظورولو هرکلی کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ټولو امریکایانو څخه غواړي چې د وسلوال پوځ د ښځو او نارینهوو د قربانیو قدر دی وکړي چې د هیواد دپاره یې ورکړی دی.
دراوریدونکو طالبانو د افغانستان رسنیو او مدني ټولنو ته ګواښ کړی او ویلي دي چې بریدونه به پرې وکړي. مدني ټولنې او رسنیو وایي چې د طالبانو د ګواښونو دلیل د دغو بنسټونو څرګند رول دی. په دغه حق له باندې نن خبرو اترو گفتو شنور په پروګرام کې خبرې کیږي. خو د دری د خبرونې نه وروسته اوس د دری خبرونې ته غوښ شي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره.